مشال لري دا مهال په خبر کې د غرمي 12 په کابل کې لسیم بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او شاهین بنيري درته هر کله وایي. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. فلمړې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له شاهین بنيري اورو.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر په بلوچستان کې د جمعې ورځې برید په کلکه غندلې او پر حکومت دغه کړی دی چې د پیښې د عاملینو پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان د سرحدي ادارو چارواکو او د خیبر سوداګرو په پوله د امنیت او کاروباریانو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي او د یوکراین ولسمشر د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو د ګمارلو په ځواب کې د اقدام نه کولو له امله د کیپ په اتحادیانو نیوکې کړې. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتریش په بلوچستان کې د جمعې ورځې برید په کلکه غندلې او پر حکومت یې غږ کړی دی چې د پیښې د عاملینو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د بلوچستان په مستون کې د یو هسپتال سره نږدې په بمي چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون 9 کسانو وژل شو او 23 نور ټپیان شو. د انټونیو ګوتریش ویان سټیپن دوجاریک پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د معمول خبری کانفرنس ته ویلي دی چې ستر سکتر ټینګار کوي چې پر ملکی وګړو روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارمندانو بریدونه د منلو وړ نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم پرون په ایکس په بیان کې د برید غندنه کړې ده او په حکومت غږ کړی دی چې په صوبه کې د امنیت وضع جدي ونیسي. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي خو تر اوسه نه خو د پیښې په تړاو څوک نیولی دي او نه هم لا چا د بمي برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د سرحدي ادارو چارواکو او د خیبر سوداګرو په پوله د امنیت او کاروباریانو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. پرون په تورخم کې ترسره شوې دې غونډه کې د سرحدي ادارو چارواکو کسټم کلیرنګ ایجنټانو او د خیبر د سوداګرۍ او صنعتونو د خوني استازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت سره په تړلو ستونزو خبرې وکړې. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د تورخم د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې مشر مجیب شنواری وویل چې چارواکو ورته په پوله د امنیت او تجارت سره د تړلو ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی.
په دې باندې سره متفق شو چې دا څومره مسایل دي که هغه ټریډر ته دي که هغه کلینګ ایجنټس ته دي او که هغه تجارت ته دي. چې ارجنټ بیسل کږي هغه به په ارجنټ بیسل کوو چې کومې بیا د حکومتونو په منځ کې کوم مشکلات دي تجارت لپاره نو هغه به د سفارتي بنیادو باندې هغه مسلې راوچتوو.
دا په داسې حال کې ده چې په پوله د تګ را تګ لپاره د نوو شرطونو د عملي کېدو او وسوالو بریدونو له کبله دوه اړخیزه تجارت اغیزمن شوی دی. د خیبر سوداګر وایي چې په پوله د خرابو سکینرو او کسټمز یا ګمرک د بد انتظامۍ له کبله دوه اړخیزه تجارت ته تاوان رسېدلی دی. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د کسټمز چیف کلکټر د اکتوبر په 15 نیټه ویلی وو چې په تورخم کې بعد روان کال تر پای د آسیایي پرمختیایي بینک په مرسته سلور اضافي سکینرې کار پیل کی. په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي دي چې قطر به په پاکستان کې د 3 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. عطاءالله تارل پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې قطر به د تجارت، سرمایه کاری، کلتور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو څانګو کې د 3 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دوهې ته د خپل دوه ورځني رسمي سفر پای ته رسولو وروسته هیواد ته راستون شوی دی. د خبري کانفرنس پر مهال د اطلاعاتو وزیر د وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب د وروستي دورې حواله ورکړه، چرته چې هغه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د سرمایه‌کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالح سره ملاقاتونه کړي دي. په سپین کې د ویجاړونکو سیلابونو له امله د مړو شمېره 215 ته پورته شوې ده. رویټرز خبري ایجنسی پرون په راپور کې لیکلي دي چې سیلابونو د سپین ختیځ سیمه والنسیا تر ټولو ډېره ځپلې ده، چرته چې پنځه سوه سرتیری په طوفاني بارانونو کې د ورکو کسانو لټون کوي. دا د هسپانیې په عصري تاریخ کې د سیلاب پورې اړوند تر ټولو ناوړه ناورین دی. دا مهال په سیمه کې له پنځه اویا زره ډیر کورونه بجلی نه لري او سړکونه تړلې پراته دي. د چارواکو په وینا د اکتوبر نهه ویشتمې راهیسې روان بارانونه د هسپانیې یا سپین د ختیځې سیمې څخه جنوبی سیمې ته وغځېده او په اندلس او خواشه سیمو کې لوی تاوانونه واړول. او د یوکرین ولسمشر د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو د ګمارلو په ځواب کې د اقدام نه کولو له امله د کیف په اتحادیانو نیوکې کړې دي. ولادیمیر زلنسکی پرون په ټلیګرام په یو بیان کې ویلي دي چې یوکرین په دې پوهیږي چې روسیا په خپله خاوره چیرته د شمالي کوریا عسکر ځای په ځای کوي، او که چیرې په کیف محدودیتونه نه وي نو ممکنه به وه چې له مخکې برید کړی وي. امریکا د اکتوبر په یو دیرشمه وویل چې دا معلومات لري چې د شمالي کوریا شاوخوا اته زره عسکر اوس د یوکرین پولې ته نږدې د روسیې په کروسک سیمه کې موجود دي، او روسیا بشپړ اراده لري چې د یوکرایني ځواکونو سره جګړې ته وګماري. دا د دې خبر
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې شاین بنيري درته اوړاندې کړ. کچر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د کورمی مقامی خلکو په سیمه کې د لارو تړل کېدو خلاف احتجاج پیل کړی دی او غوښتنه کوي چې زر تر زره دی لارې خلاصې کړل شي.
دلته چوره د پولیس انټیلیجنس ادارې دی په کار دی چې هغوی واقعاتو نه مخکې دغو کسانو روکتام وکړي چې یو ځای کې واقع کېږي انټیلیجنس دی اندې دپاره چې هغه کسان ونیسي.
په خیبر پختونخوا کې دوه نور ماشومان ګوزڼ ناروغۍ وهلي چې ورسره په هیواد کې د پولیو مثبتو پیښو شمېر په پنځه څلوېښتو ته رسېدلی دی. د بر اسویلي ولسان اوسېدونکي وایي چې پولیسو د تیر یو کال راهیسې د سره روغه په هسپتال کې دېره دي او باید د دې مسلې حل راوستل شي. د پاکستان سرحدي ادارې چارواکو په تورخان کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او سوداګرانو سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې شامل یو ګډونوال وای
او په دې باندې سره متفق شو چې دا څومره مسایل دي کاغه ټریډر ته دي، کاغه کلیرنګ ایجنټس ته دي، او کاغه تجارت ته دي. چې ارجنټ بیسل کوي هغه به په ارجنټ بیسل کوو.
نور موضوعات هم په روانه کړې تاسو لپاره لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. مشال لريته تاسې غواګي د کورمی مقامی خلکو په سیمه کې د لارو تړل کېدو خلاف احتجاج پیل کړی دی. نن په پاړه چنار کې په لزګونه کسانو د پرسکله ودانې مخې ته پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې د ټل پاړه چنار لارې دی پرانستل شي. ځای خلک وایي چې د لارې تړل کېدو له کبله د خوراکي موادو او دوایانو له کمی سره مخامخ دي او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د یادونې وړ ده چې د کورمی ټولې لارې د هغې وروستو وتړل شوې کله چې د اکتوبر په دولسمه د مقبلو په کاروان په وسلوال برید کې ولس کسان وژل شول او یو شمېر ټپیان شول. په سیمه کې د روغې جوړې لپاره د جرګو لړۍ هم دوام لري. نور حال طارق اورغزی راکوي.
د کورمی په پړاچنار کې مقامی خلکو له درې ورځو د ټل پړاچنار مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد احتجاجي پرلت وهلې دي. ځایي اوسیدونکو میر افضل خان توري د نومبر په اولنۍ نیټه مقامی رسنیو ته ویلي دای غوښتنه ده چې نه یوازې مرکزی سړک د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص شي، بلکې حکومت د لارې هم محفوظ کړي او بل دا چې پر مسافرو د شوي برید عاملین زر تر زره قانون منګولو ته روس پاری
سدارډونا سیف کا دی باندې ځای په ځای چیک پوینټ جوړ کا، ځای په ځای پولیس سټیشنې جوړې کا، په کور دے پراپر پولیس پیټرولینګ دی باندې کیږي. سدارډونا ټوټلی سیف شي او صرف پولیس پیټرولینګ کافی نه ده. څوره دلته انټیلیجنس ادارې دی، دلته څوره دی پولیس انټیلیجنس ادارې دی په کار دے چې هغه واقعیتو نه مخکې دغه کسانو روکتام وکړي چې یو ځای کې واقعیا کیږي انټیلیجنس دی اندې د پاره څنګه کسانو ونیسي.
د اکتوبر پر 12 په برکورما کې د کونج الیزو پول سره د ل غوزګړی د سدې پلو روان د مسافرو پر قافلې برج شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوي. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګه خو لارې بندي، بلکې په بره کورمه کې مشته د سنیانو کومونه هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د شاه دولت خیلو لایکو سین پر 2 نومبر مشال لوډیو ته ویلي له دوشتو ورځو لارې د بندیدلو له کبله مقامي خلک د خوراک څکا دوایانې پټرول او نور امروزه ضرورتونو له کمی سره مخامخ دي. حسین زیاتبی په پړچنار کې د پټرول او ډیزلو د نشتوالي له کبله دوی مجبور شول چې د سیمې ټولې تعلیمي ادارې وتړي.
د پړچنار افر کوم سون فوټا پرایوټ اور ګورنمنت تعلیمي ادارې څنګه گزشتہ وی هپتینه په مکمل تور باندې باندې هغه بچی څنګه خپل سکولو ته اور یا اور الکونه پړچنار او ادګرد الکو ته رسی هغه د ګډو نشټوالي واجینه هغه نشي کوي څنګه خپل ادارو ته راشي. دی فواجی د پړچنار افر کوم 80,000 میل او پیمنت سټوډنټ هغه د اوستدی شدید متاثر شوی دی.
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خنډ تر اوسه حکومت ته د پیښې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 18 اکتوبر د شیعهګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په تازه پیښه کې ملوث د شینګک نستی کوټ او کونج الیزو څلور څلوېښت مطلوب کسانو په شمول د دوه شپېتو نورو یو لست حواله شوه. که څه هم حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولې هم دي، خو د پیښې اصل مزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلی. د جمعې پر ورځ په وړاندې کړل شي فهرس کې شامل له نهو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود ولی په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوځ لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابي منل کېږي. په پړچنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي پر مسافرو شوی برید نه صرف غندي بلکې چا هم دغه ناوړه کار کړی د هغو پر ضد حکومت سره ولاړ دي.
دشت پسند دے دہشت گرد نہ چیتا مرغی تکڑی دے وہ نو دے مو قومی موقف دے سنب ان شاء اللہ دا قوم آئندہ دا پارا دشت پسند وہ دے دہشت گرد
بلخوا د سیمې حالات بیرته خکولو په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګې غړیو له لسو ورځو د شیعهګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې روانې کړې. د سرکاري جرګې یو مشر مولانا عبدالحسین وای غواړي چې افهام او تفهیم سره د دواړو فریقینو ترمنځ راپورته شوي مسالو حل راوباسي. حسین زیاتبی دوی تر ډېره حده کامیابی موندلې او ډېر ژر به د سیمې امن یو ځل بیا بیرته بحال کړی شي.
جرګه راغلی دی ان شاء الله ډېر خرو قومونو سره مخامخ دی، د ټولو مو سره ډېر ښه تعاون وکړو او ډېر ښه منزل طرف ته روان یو او ان شاء الله توقع دا دی چې دا نتیجه به ډېره بهتره وشي. خو دا د دوو کورونو جنگ نه دی، دا د قومونو جنگ دی، اقوامونه نه دي. مدې له وخت لاګي ان شاء الله څه څوره وخت لاګي مو بنده ځي کې څوره پورې مخبره خې ته او کاګلې دی.
قرما یو له هغه قبایلي سمو دا چیرته کې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي او هغه ته چې کله هم نخوخه په خرامېسته شي نو دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راته ګودرېږي. په سیمه کې یو کال وړاندې شیعه سنی مشرانو په خپلو کې یو داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه په خرامېسته شي نو په شخصي او یا قامي کچا څوک به چاته څه نه وایي او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 12 کروڑ روپۍ جرمانه به ورنه اخیستل کېږي. په معاهده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو، قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو له مجرم فریقه جرمانه اخیستلو ذمہ وار ده. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته تاسو غوږی. د بلوچستان په مستون کې پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیر نه هوتا رسیدلی دی. د چارواکو په خبره په دې برید کې تر 8 کیلوګرام پورې چاودیدونکي مواد کارول شوی دي. د مستون ډیپټی کمشنر ویلی دی چې په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او نور 44 ټپیان دي. چارواکي زیاتوي چې د برید په اړه پلټنې پیل کړې دي خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولي. تر اوسه چا د برید ذمہواري هم نه ده منلې. مستون د بلوچستان هغه سیمه ده چې تیر سه مودې نه د ترهګرۍ او تشدد د مخ په زیاتېدونکو پیښو سره مخ ده. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مستون کې د پرونۍ ورځې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شمېر 9 ته رسېدلې ده. په کوم کې چې د یوې نجلۍ په ګډون 6 زده کوونکي ماشومان شامل دي. د چارواکو په خبره چې په چاودنه کې د وسخه بیا تر اته کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. د خبره د مستونګ ډپټي کمشنر باز خان مری نن د مشالېډو سره په خبرو کې کړې ده او ویلي دي چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ځواري قبل کړې ده.
نو مې سه چھ بچے ہیں جس میں ایک بچی بھی شامل ہے.
نو مرد کی شپر مشمان دی پا کنک چیوانجلی ہم شامل ادا تری تن غٹان دی پا دوی کی یو پولیس والا او یو میکینک ترسن دا مستنگ دا یو بی ایل بینک منیجر شامل دی
اور ایک منیجر یو بی ایل بینک کا ہے.
دا پرونی ورجی دا چاودنی ورستا دا رئی زخمیان دا کوئٹ و سیول اسپتال تا یرا وڑی دی چیر چپا یا دا چاودنی کی زخمی سوید ولس کلن ماشوم او درزاک را تا اویل کل چی پرون سار دی سکول تا پا موٹر کی روانو چی ناسا پا دا دوی دا موٹر سر نزدی دا پولیس پر موٹر چاودن وسوا.
صبح ہم لوگ ہسپتال کے قریب تھے، اسکول جا رہے تھے، ہم لوگوں کا وین میں
سار مجھ دا اسپتال سر نزدی ہو او دا سکول پا لو روانو مجھ دا سکول پا وین کی شلیا درشت ما شما ناستو دا بلی خواه سخه دا پولیس و موبایل گاڑی را روانو او چکل آغا گاڑی مجھ دا موٹر سر تیر اسوا دا چاودن وسوا او زپا کی زخمی سوا
بلاست ہو گیا تو پھر میں زخمی ہو گیا.
خود مسلم دا ڈپٹی کمشنر پا خبر آج پا یاد چاودن کی چلنر وشت کسان زخمی آسی وی دی چلو برخ دا ازده کون کدا آغا دا کوئٹ پسیول اسپتال کی دا وقت داخل دی. چیر چی دا بلوچستان دا روغتیا صوبائی وزیر بخت محمد کاکړ دا خبریالانو سره په خبرو کې ویلی دی چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د ټولو زخمیانو نه یوازې په ښه توګه علاج وکړي بلکې د علاج دا اسانتیاوې به د صوبې په نورو برخو کې هم برابرې کړي.
اسکے لیے سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ بجٹری ایشوز ہے، آپ کے پاس ریسورسز وہ نہیں ہیں.
دوی لپاره تر ټولو لوی ستونزه د بجټ ده، ځکه چې له موږ سره دومره وسایل یا شتمنۍ نشته چې هر ځای د دا ډول پیښو وروسته د علاج عاجلي اسانتیاوې برابرې کړو. خو پر دې برسېره به په راتلونکې میاشت کې لومړی د خوزدار او بیا د ژوب د ټراما مرکز پرانیسته وکولی شي.
اسی طرح ژوب کا ٹراما سینٹر ہے، اس کی افتتاح کرنے جا رہے.
بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر بیر سرفراز بکچی ویلی دی چې ترګرو اوس عام وګړي په نشه کول پیل کړی دی، کوم چې د ده په خبره د غندنې وړ عمل دی. هغه پر ولس غږ کړی دی چې په ګډه سره به په صوبه کې د ترګرۍ ختمولو هڅې روانې وساتو. ونې ورده چې د کوټ څخه 250 کیلومتره لرې و سویل لور ته د مستونګ و سیول اسپتال ته څیرمه د نومبر په لومړنۍ نیټه سار هغه مهال د پولیسو په خبره په یو موټر سایکل کې د پټ کړل سوي چاودېدونکو موادو له امله چاودنه سوې وه. کله چې د پولیو ډپټي لپاره د پولیسو موټر نه یوازې دغه ځای څخه مخ پر تېرېدو و بلکې ډېری ماشومان د سکول په لور روان و. تر دمګړې پر یوې ډلې هم د پرونۍ چاودنې ذمواري قبله کړې نه ده.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ. مشال لوی ته تاسو غوږې. د خیبر پختونخوا روغتیا چارواکي وایي چې په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان کې دوه نور ماشومان ګوزن وهلي دي چې دا ډول په پاکستان کې سکال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي چې لوی ستونزه د امنیت ده. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو مخنیوي لپاره ورځنی کمپاین دوام لري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې خیبر پښتونخوا په لکی مروتو او ډی خان کې دوه نور ماشومان ګوزړ ناروغي وهلي چې د سراسر کال پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمیر 15 ته ورسید. د دوی په وینا لکی مروتو کې ماشومه او ډی خان کې یو بل ماشوم ګوزړ وهلي. دا په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې د اکتوبر 28 نه د ګوزن د مخنیوي ساسکو ورکول او ورزنې مهم روان دي. خو د خیبر پښتونخوا په زیاتره او ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د وروستیو نامنۍ او وسلوال بریدونو او ګواښونو په وجه د پولیو مهم کارکوونکو په وینا مهم یا اغیزمن شوي. شمالی وزیرستان کې د اکتوبر 19 وسلوالو شوا کې د پولیو مهم ټیم یرغمل کړی و چې د چارواکو په وینا د دوی د ساتونکو پولیسو نه وسلې اخستې وې. د لکی مروت صحت محکمه مشر ډاکټر عبدالګل وزیر او د دیسی می د پولیو پروګرام کوارډینیټر او میډیا افسر ډاکټر وقاص احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګوزن مخنیوي هر مهم د کامیابی پوره هڅه کیږي، خو د ولس په ذهنونو کې پولیو ساسکو پاړه منفی پروپاګاندا او ورسته یو نام نه یاغیز کړي. دوی بیا هم هر ډول هڅه کړي چې کور په کور مهم وکړي. ډاکټر وقاص احمد وویل چې لویا ستونزه د نام نه ده، چې زمونږ د کارکوونکو رسایی ممکنه نه وي او بل د پولیو ساسکو څخه انکاریان دي.
پولی کی مروت کې سیکنډ پولیو کیس هم راغی او بډی خان کې هم کیس راغی. خیبر پختونخوا صوبې کې او بیا خاص کر زمونږ په جنوبی اضلاع خو موږ ته غټ چیلنج کم دی د سیکیورټی دی، د سیکیورټی کمپرومایز ایریا داسې هم وي چې هلته کې زمونږ د پولیو ورکر یا زمونږ د صحت ټیمونه هغې رسایی هلته کې نه کېږي. که هغې اکسس اوم شي بیا د هغې ویکسینیشن چې کم دی هغه کمیونټی کې دا کمپلایس آگ کا شانتی نه دی. چې الته کې موږ سره پولیو ریفیوزل ډیر زیات دي، نو ریلیجیس ریفیوزل په دې کې راځي. مختلف فرضوات او مختلف حقایق په بنیاد باندې هغه خبره کوي چې کله هغه سره کینو مرسته وشي خلک راځي کډې راځي. دا انټرنلی موومنت هم لګیای نو وایرس سرکولیشن کې دا فیکٹر هم په دې کې راځي.
بنو وزیرستان او لکی مروت کې د پولیو مهم یو سو کارکونکو چې د حالات د ویره او رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نومونه اخیستل نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې اکثره مهمونو کې دوی خپل هدف ته نه رسي. ډیری خلک ماشومانو ته ساسکي نه ورکوي او ورسره د ماشومانو مور پلار ملاتړ نه کړي. دوی وویل چې د وسلوالو د ویرې له وجه هم وروستیو کې ډیری سیمو کې مهم نشي کولی. روان 2024 کال کې د پولیو ناروغۍ 22 کیسونه بلوچستان، 12 سین، خیبر پښتونخوا نه او اسلام آباد او پنجاب کې یو یو کیس شوه دی. د 2023 کال په پرتلا روان کال پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمېر 1500 زیات شوه. 2023 کال کې ټول پاکستان کې شپږ کیسونه شوي ول. دا غې وړاندې 2022 کال کې شل او روان کال کې 1540 تر رسیدلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی د بره سویلی وزیرستان اوسیدونکو وای چې پولیسو د تیر یو کال راهیسې د سره روغه په هسپتال قبضه کړی ده چې له کبله یې خلک د درملنې لپاره لرو پروتو سیمو هسپتالونو ته پتک مجبور شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې یو شمیر تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه د امنیتي ځواکونو په ولقه کې دي. د سویلي ورسان پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې څخه د کامی اسمبلۍ استازی وای د ستونزې د هوارې لپاره به د صوبې له اعلی وزیر سره خبرې کوي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغ سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع پولیسو یې د سراروغ هسپتال د تیر یو کال راهیسې قبضه کړی دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي د صحت سهولت نه بې برخه شوي دي. په دغه برعکس د سراروغ سیمې ویلج کونسل چیرمن اسحاق مسید ویایي
دا تیر یو کال سراروغ سیول هسپتال په دغه باندې پولیس قبضه کړی دو. هسپتال چې کومه د هیلث عمله دو دای د هسپتال نه به دخل کړله. په یغ نه بعد د علاقې خلک جرګه وکړله، نو بیا دوی ته د هسپتال د شپږ میاشتې د پوره ورکړي چې تاسو به راشه رهایش وکړي. نو وس یو کال تیر راکېږي هسپتال قبضه شوی دی. په داسې ډی پی او په هغه سره رهایش کوي. نور په هسپتال پولیس لاین شي ډیکلیر کړای.
د سراروغ سیمې یوت کونسلر امداد الله ویایي چې د پولیسو له طرفه په هسپتال باندې د قبضې نه پس د سیمې اوسیدونکي د صحت سهولت د پوره نورو ضلعو ته په تګ باندې مجبور شوي دي.
په پیراز ساوت وزیرستان اپر شهید هسپتال و چې دا فنکشنل و ورسره 1122 میشته یو ایمبولنس خرو کړای و دا هسپتال ته د دا ډی پی او د قبضې په واجه باندې ایمبولنس 6-7 مهینه شي چې واپس لوړلی په هسپتال شیا قازوین د ورکاولی علاقې عوام پر ډېر زیات مشکلات آی په تحصیل سره روغ شي هیڅ سهولت نشته دی د هیلتمیز د فرسټ ټریټمنټ دپوره ټانګ ډی خان تدریمي او موږ دا مطالبه کوي د اعلی حکام نه چې دا هسپتال لا میشته فورن خالي شي.
مشال ریډیو چې د سراروغا اسپیټال باندې د پولیسو قبضه په بارکښې د ضلع پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په دغه بارکښې مشال ریډیو ته وویل
د میجنا سول هاسپیټل سراروغا هم پولیس پکې بوت شوي دي او دغسې په نورو ځایونه کې په لور کې هم خو ډېر متحصیل کې څه دغسې قسم عمل شوی دی. د میژ د خپل سیم سره د کیپ یا حکومت سره په دا باندې میژ پیراپیرا کوشش وي چې پولیس میژ خپل زوی ته بېځي هر میژ چې کوم ځایونه نیول دي هم ځنه وبوسي. نو چې کوم سول هاسپیټل سراروغا په دا باندې میژ پیرا کوشش وي انشاءالله چې په کامرې دي کو میژ پولیس ځنه لرې شي او د هسپتالو میژ په هر صورت انشاءالله فنکشنل کوي.
د سراروغا سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د سراروغا هسپتال زر د صحت محکمې ته حواله کول سره د خلکې د پوره فعال نه کړي، بیا وایي د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو تاسو غواګي په داس حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي حالې ځلې له چیلنجونو سره مخ دي، د سرحدي ادارو چارواکو په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او سوداګرو سره لیدلې دي. دا سوداګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د دوی ستونزې به هواروي او پر پوله د ټرافیکي ستونزو د هوارې لپاره به نوي سکینرې لګوي. د یادونې وړ ده چې په سیمه کې د بدامنۍ او پر پوله د نوو شرطونو د عملي کېدو وروسته سوداګر د سامانونو وړلو راوړلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې صدر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په دې غونډه کې د کسٹم او ایف سی ځواک چارواکو بریفینګ ورکړ او بیا دوی هم ورسره خپلې ستونزې شریکې کړې.
په دې کې یو طرف ته د کسٹم طرف نه بریفینګ و، نو بل طرف ته د چیمبرو او د امپورټر ایکسپورټر او داسې کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسیشن د دغو نه مینټس هم اخیستلو. چې څومره میټینګ وشو نو هغه میټینګ کې په تجارت مخې ته کوم رکاوټونه دي د هغو دپاره سلا مشوره وشوه او په دې باندې سره متفق شو چې دا څومره مسایل دي که هغه ټریډر ته دي، که هغه کلینک ایجنټس ته دي او که هغه تجارت ته دي. چې ارجنټ بیسل کږي هغه به په ارجنټ بیسل کوو، چې کومې بیا د حکومتونو په منځ کې کوم مشکلات دي تجارت لپاره نو هغه به د سفارتي بنیادو باندې هغه مسلې راوچتو.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله ویل چې په تورخم کې د مالونو کلیر کولو سکینرو او کانټرو خرابېدو او ټرافیکي ستونزو له امله په دوه اړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوځي او پکار ده دا ستونزې هوارې کړل شي.
هغه دا دی چې کله سکینر خراب وي، کله کانټه خرابه وي، نو دې د وجې د ګاډو لیڼونه علي مسجد ته شاګۍ ته ورسېږي. دې نه علاوه په زیرو پوینټ باندې د بارډر کراسینګ عمل چې دا دومره سلو دی چې کوم ګاډي کسټم نه کلیر شي هغه دوه دوه درې درې ورځې ګیټ پاس ورسره وي، خو دوی بارډر کراس نه کا.
د اکتوبر په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د کسټم چیف کلکټر اعلان کړی چې په تورخم کې به د آسیا پرمختیایي بینک په مالی مرسته د دسمبر 1 نیټې پورې 4 اضافي سکینرې ولګول شي چې دې سره به هلته د ګاډو په تګ راتګ کې تیزی راشي. په تورخم دروازه افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ انتظامی چارې د پاکستان رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوې. د دغې ادارې چارواکو چارواکو په دې ورستو کې مشال ریډیو ته ویلي چې هلته یې د آی ټی ټی ایم ایس په نوم پرمختیایي منصوبه باندې کار پیل کړی چې اوس په اخیری مرحله کې دی، او چې دا مکمل شي نو په تورخم کې به سرکونه پراخه شي، جدید ټرمینل به پکې جوړ شي، او د پیاده خلکو لپاره به پکې د امیګریشن کاونټر هم زیات شي، او افغانستان او وسطی آسیا سره به په تجارت کې اضافه وشي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بونیری هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر په بلوچستان کې د جمعې ورځې برید په کلکه غندلې او پر حکومت غږ کړی دی چې د پیښې د عاملینو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د بلوچستان په مستونګ کې د یو هسپتال سره نږدې په بمی چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل شو او 23 نور ټپیان شو. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي، خو تر اوسه نه خو د پیښې په تړاو څوک نیولې دي او نه هم لا چا د بمی برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان د سرحدي ادارو چارواکو او د خیبر سوداګرو په پوله د امنیت او کاروباریانو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. پرون په تورخم کې ترسره شوې دې غونډه کې د سرحدي ادارو چارواکو، کسټم کلیرنګ ایجنټانو او د خیبر د سوداګرۍ او صنعتونو د خوني استازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت سره په تړلو ستونزو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په پوله د تګ راتګ لپاره د نوو شرطونو د عملي کېدو او وسلوالو بریدونو له کبله دوه اړخیزه تجارت اغېزمن شوی دی. په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي دي چې قطر به په پاکستان کې د 3 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. عطاءالله تارل پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې قطر به د تجارت، سرمایه کاری، کلتور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو څانګو کې د 3 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دوحې ته د خپل دوه ورځني رسمي سفر پای ته رسولو وروسته هیواد ته راستون شوی دی. په سپین کې د ویجاړونکي سیلابونو له امله د مړو شمېره 215 ته پورته شوې ده. رایټرز خبري ایجنس پرون په یو راپور کې لیکلي دي چې سیلابونو د سپین ختیځ سیمه والنسیا تر ټولو ډېره ځپلې ده، چرته چې 1500 سرتیري په توپانی بارانونو کې د ورکو کسانو لټون کوي. دا وو د دې خبرو.
دا خبرونو لنډیز مو له شاین بنیری واوریدلو. ساسه پام د نور رپورټونو په لور راګرځم. شنونکي وایي د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې د بل کوم بهرني هیواد په پرتله پر اوکراین ډیر اغیز کولی شي. د ولسمشری کاندیدان ډونالډ ټرمپ او کاملا هیرس د اوکراین د ملاتړ په اړه دوه خورا مختلف دریځونه لري، خو دا به کتلی شي چې دوی د اوکراین په اړه خپله پالیسي څنګه عملي کوي. ځینې شنونکي بیا وایي چې پرته له دې چې د نومبر 15 انتخابات سوګټي، د امریکا راتلونکي ولسمشر به په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو هڅه کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور وړاندې کړی چې شاین بونیری په پښتو کې تاسو ته وړاندې کوي.
کله چې امریکایان د نومبر په 15 ولسمشر ته رای ورکوي، نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکراین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکراین دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتی ملاتړ سره تړلې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکراین د روسیې د یرغل راهیسې یوکراین ته د 25 بلین ډالره مالی مرستو ژمنه کړې ده، او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلین ډالره ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکراین کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر پشان د یوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي او کدا تر یو حدا ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نماینده کاملا هیرس د یوکرین د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هیرس ویلی دی چې هغه به د یوکرین سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکوي. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرین سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړي چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسوي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به هڅه وکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین لپاره د مرستو زیاتولو په ګواښ خبرو اترو ته وهڅوي او د مرستو تړلو په ګواښ به د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم خبرو ته رضا کړي. یوکرینیان ویره لري چې په تاده کې د سولې تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسوي. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمېر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبې دا چې د زیلنسکي حکومت د بایدن له انتظامیې څخه ډېر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډېرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یوه مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډېر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریځ وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاري چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر 13 میاشت د آزاد اروپا راډیو ته ویلي وو چې که داسې وشي نو دا به د یوکرین لپاره ډېر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکرین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د څېړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن ازادۍ ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکرین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکرین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
شاهین بولیر یو چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسو معلومه ده په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې د نومبر په 15 کېږي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره دوه نوماندان دي. دې کې په هغه هیواد کې راتلونکي په دې ټاکنو کې د دوو صدارتي امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس کاندیده ده. دا تر دې مهاله معلومه نه ده چې په دغه ټاکنو کې به څوک بریالی شي، خو دا چې د دې ټاکنو په نتیجه کې کوم ولسمشر به منتخب شي نو د پاکستان او افغانستان لپاره به یې تګلاره سبي. تفصیل مجید بابر راکوي.
لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته له نږدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمنه اداره به د سویلي آسیا په څیر سیمو کې به خپله تګلاره څه ډول پر مخ وړي او په دې سیمو به څه اغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خود پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشتا کارپو جانگیر خټک بیا بده اند چې د ولس مشر دو ټاکنو لپاره په انتخابی مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخوانی ولس مشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګولي هغه ټرمپ په دور کې لګیدلی و، چې کله هغه 1.3 اربع ډالر پاکستان ته چې کوم سیکیورټی امداد و هغه ایثار کړی و، او بیا دا چې پاکستان فوج افسرانو چې په امریکا کې چې کوم تربیت به کېدلو هغه هم بند کړی و. نو دا تاریخ شته دی، آیا دا به یو ځل بیا کېږي؟ زما په خیال د دې امکان داسې کېدی شي چې ضروري نه ده چې بالکل لکه امداد وغیرہ امریکې اوس خو ډېر تقریبا ختم دی، امداد پاکستان ته نه ملاویږي، خو که سره لږ ډېر امداد وي هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي، لکه شرایط به ورسره زیاتی، چې کم کې ټولو کې لوی شرط ممکنه توګه پیدا کېدی شي چې پاکستان کې چې کم سیاسي کړکیچ دی، چې کم د بشري حقوقو حالات دي، د وخت دی هغه خکول سره کېدی شي دا وتړلی شي.
بل خو د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې میشت خبریال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا په رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسیدلې، خو په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت لا هم بې ثباته دی. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ دی چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزې اغېزې لري. اقبال په دې اند دی چې که نوې اداره د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملي ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په لومړۍ نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره په روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه په یو حواله هم نه کیږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دی چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلاره کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته، خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کې، بلخوا دا خبره هم کېږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتېږي یا سرمایه کاری کېږي. خو که دا موضوعات د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینټکام او یا به د استخباراتي ادارو د لارې حل کېږي، خو دا مهال په ولسي کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جانګیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزی نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخاوني به شي. خو د ده په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلي ذکر نه کیږي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال لیتاته سي غوګي د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشری حقوقو روان وضعیت ته په پام سره د یو اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بنټ د راپور ډېره برخه ډېر جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلی وو، خو پرون یې د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره توپیري چلند په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب په اړتیا ټینګار وکړ. نور تفصیل احمد تکلک.
د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی 13مې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې 3 کلنې واکمنۍ وروسته د بشری حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشری حقوقو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملی کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنت ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیزي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنت مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بېلابېلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې، نو ده په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنت دې پوښتنې ته چې آیا ده د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی سره په دې اړوند تماسونه نیولي دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیواله محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجه کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې یم.
ښاغلی بنت په ډاګه کړه چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناوو کې هم انعکاس وکړ. ښاغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنت د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting.
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب دی و خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند د هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی، او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راز تبعیضي چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنت پراپور کې لخذو سره پر تبعیزی چلند سربیره په افغانستان کې د بشری حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوند موضوعاتو تفصیلی رڼا اچول شوې ده. د بشری حقوقو مسایل په تیر د خزو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
مشال رادیو تاسې غوږی. د نړۍ د نور برخو په شان هندوانو په کراچۍ کې هم د دیوالی خوشحالي منځلې دي. دا لړۍ پرون پیل شوې ده چې درې ورځې به دوام ولري. د دیوالی پر مهال هندوان په کورونو او مندرونو کې عبادت کوي، خوراکونه تیاروي او یو بل ته ډالۍ ورکوي. دوی د دې خوشحالۍ لپاره کورونه او مندرونه په رڼاګانو روښانه کوي او ډیوي بلوي. په پاکستان کې د 2023 کال د سرشمېرنې تر مخه نږدې 9.5 لک هندوان اوسیږي، چې له 3.5 لک نه زیات هندوان په سند صوبه کې ژوند کوي. نور حال د کراچۍ نه د مشال خبریال نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې پرون د نومبر په لومړۍ نیټه د دیوالۍ لوی غونډه په سوامي نارائن مندر کې وشوه چې په ګڼ شمیر کې هندوانو پکې ګډون وکړو. د غونډې په مهال ګوري تارائی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی دیوالی ځکه مانځي چې د دوی بګوان رام د هغه میرمن سیتا دیوی 14 کاله په ځنګل کې تیر کړي وو او په دې ورځ آزاد شوي وو او کور ته بیرته راغلي وو. دا وایي دیوالی ځکه مانځو چې رام بګوان 14 کاله د بند رستو راغلی وو. هغه 14 کاله رستو خپل کور ته واپس راغلی وو. له دې وجې موږ دیوالی مانځو، خواږه جوړوو، کورونه سینګاروو د هغوی د هرکلی لپاره.
او پټاخې ډزو او خوشحالي مانځو. د کراچۍ د سوامي ناراین مندر زئی مشر مهیش کمار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دیوالۍ پیل په خپلو کورونو او مندرو کې د عبادت څخه کوي.
دیوالی کیونکه روشنیوں کا تہوار ہے, خوشیوں کا تہوار ہے.
دیوائی دیوالی د رناگانو او خوشحالیانو تہوار دے. د ټولو مخ کی منگ پخپل کورونو مندرو کی د لکشمی عبادت کو. منگ خپل مندر او کورونا پر رناگانو سنگارو. پا کورونو کی خ خوراک پخو, لملگرو او کورنی سرے خرو, او پخل کوئی ہم ویشو.
بعد شام میں پوجا پاٹ ہوتی ہے.
پکراچی کی دیادی غنڈی پا محال دا ہندو ٹولنی زئی مشری نجمہ مہیشوری بیا مشا لیڈیو سر پا خبرو کی ویل پا پاکستان کی دا دوی دا لگکیو لپارا دا امنیت پاڑا حالات خندی. نموڑی پوینا چی پسن کی دا دوی ہندوانو انجونا تختول پا زور مذہب بدلول او ودونی معمول پسیر روان دی, او لدی وجه ہندوان خپل کاروبارونا او حق سمی پری خودو تا مجبور دی چی دا لسی زور حسی پکی جون کوی. دا وائی سنگ چی وست پاکستان حالات دی, ہندوان او نور لگکو تا جون کول روست تر بلی گرانی گی. پسن کی زمان ما شمانی پیغل انجونا خوندی ندی, پزور تختول کیگی, مذهب پری بدلول او ودونه کیگی, او په خصوصی توګه هندو ټولنه لا یری سره مخته. د سن حکومتي وزیرانو په وړاندې وار په وار ویلي چې په صوبه کې ټول لګکیو لپاره یو شان امنیت پزای دی, او چاته هم د اجازه نشي ورکولې چې هندوانو ته غواخونه ورکړي او کدا سی سوکوي پر ضد به سخت کامونه واخستل شي. د کال 2023 د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 9.5 لاکه هندوان اوسېږي, چې پکې د 3.5 لاکو نه زیات هندوان یوازې په سن کې ژوند کوي. نیاز علي, مشال ریډیو, کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه, اړین معلومات, بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
مشال ریډیو تاسو ته غواړم د پیښور سیدونکو روبینا لومړنۍ ښځه ده چې په پېټرول پمپ اسټېشن کې کار کوي. په عمومي توګه ښځې په سرکاري نوکریو یا په شخصي دفترونو او نورو ځایونو کې کارونه خو کوي. خو روبینی تر 14 پورې تعلیم ترلاسه کړی دی. روبینی 2 کال وړاندې په یو غیر سرکاري ادارې کې کار پیل کړ, چرته چې ورته د پېټرول پمپ کې د کار ذمہواری ورکړل شوه. تفصیل خالدان یاد راکوي.
روبینا خان د پیښور په یو پېټرول پمپ کې نوکری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې روبینی اوی دا په دغه پمپ کې د حفاظتي لارښوونو د پاره مشرا ټاکل شوی.
ما دا د یو چیلنج په توګه قبول کړی دی او زه په دې ویاړ کوم چې دا د کامیابۍ سره کوم. د تیرو دوو کلونو راهیسې دلته کار کوم. مونږ کسټمر د موټر سایکل نه راکوز کو او بیا یې تیل اچو. دین علاوه پېټرول پمپ کې هلکانو ته تربیت هم ورکوم چې کچری موټر سایکل یا ګاډی کې اور ولګي نو دوی به سرنګ دا مړ کوي. دوی ته دا هم خایم چې ځان او تیل اچوونکي به سرنګ بچ کوي.
روبینی تر مخه د دې زیاتره کار د پېټرول اچوونکو ژغورنې حوالے سره دے. دین علاوہ پیٹرول اچون کو تہم د حفاظتی گامنو حوالے سره تربیت ورکئی. روبینی اوی شروع کی بورتا خلق کو ڈیر عجیب قتل ولی بیائی ہم خپل کار جاری ساتلے دے.
شروع شروع میں تو کافی دشواریاں پیش ہوئی.
شروع کې ماته ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو. دا د پښتنو سیمه ده. دلته یو ښځه چې پېټرول پمپ کې کار کوي نو هغې ته ډېر عجیبه کتل کېږي. ما ته هم ډېرې ستونزې مخې ته راغلي دي. د خلکو عجیبه عجیبه خبرې مې اورېدلې دي. شروع کې مې همت بیلو نو بیا ډېرو خلکو زما حوصله افزایي وکړه او همت یې راکو.
روبینی په نورو ښځو هم غږ کړی دی چې هر فیلډ ته لاړ شي او د خپل کور سړو ملاتړ وکړي چې دې سره ښځې نه صرف د ګټې کولو جوګه شي بلکې دوی کی خود اعتمادی هم پیدا کیږي. خالدہ نیاز, مشال ریڈیو, پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ته تاسو غوږی د روانه غړي اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم او دا خبري غړي هم وا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور ویلي دی غواړي په صوبه کې د زده کوونکو اتحادیه یا یونین بیا بحال کړي.
د اکتوبر په 11 په پیښور کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې باید د ځوانانو د ستونزو او ستونزو مسلو هوارولو لپاره ګامونه پورته کړل شي او په دغه لړ کې سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو اتحادیه ډیره وړتیا لري. پښتنه دا ده چې په موجوده سیاسي او ولسي حالاتو کې سټوډنټس یونین څه وړتیا لري او آیا دې سره به د محصلینو یا د زده کوونکو ستونزې هوارې شي؟ تفصیل اسما ګلله کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیه یا طلبه یونین د بحالۍ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور دا اعلان د اکتوبر په 1 پیښور کې د ګورنمنټ کالج زده کوونکو ته د وینا پر مهال کړی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټر او د پیښور اسلامیه کالج کې د طلبه یونین پخوانی صدر حسین شاه د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته په خبرو کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو لپاره تنظیمونه ضروري ګڼلي. نوموړی وایي تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته ورپېښې ستونزې د تنظیمونو د لارې هوارېږي.
په دې یونین الیکشنونو کې چې صدر راځي دا د ډېرو مرحلو نه تیریږي، اعتماد اخلي، دا د ټول سټوډنټس ووټ اخلي، د دې ټول سټوډنټس په ده باندې دا اعتماد دی چې د کې دا اهلیت دی چې دی به زموږ مشکلات او مسلې حل کوي. د یونین دا کمال دی چې سټوډنټس خپل سبق او خپل تعلیم ته لاړ شي، ٹیچنگ سٹاف چې کوم دی یا ایڈمنسٹریشن چې دی هغه په خپل ایڈمنسٹریشن کې لګیږي، او دا د یونین چې کوم صدر یا جنرل سیکرٹری یا د یونین چې کوم الیکټډ ممبرز دي یا د سټوډنټس یا د ٹیچنگ سٹاف ترمنځ بالکل یو خود برج کار ادا کوي. دا د ټول کالج یا د ټول یونیورسټي کا میل دی کا فیمیل دی، دا د ټول سټوډنټس دا ریپرزینټیټیو او الیکټډ ریپرزینټیټیو.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د اسلامي جمعیت طلبه ناظم وسیم حیدر بیا وایي تعلیمی ادارو کې د اتحادیو د نشوالي لکبله د زده کوونکو تشدد طرف ته پام ګرځېدلې، ځکه بد اغیز په زده کړو هم پریوزي. وسیم حیدر زیاته کړه د بد مرغه په طلبه یونین د بندي سره د زده کوونکو سیاسي و د ودرېدلې.
1984 پورې چکه منډیټا موجود ده چې په کوم کې طلبه یونین بحالو او د 37 کال جوړیږي. په دې کې کومه نظر واچو په دغه دوران کې چې کوم سټوډنټ کلیشز راغلي دي یا د سټوډنټ ډیټس راغلي دي، سټوډنټس زخمیان شوي دي، داغه تعداد به نسبت هغه ټیم چې کوم طلبه یونین باندې پابندی ولګیدل، داغه نه بعد د 2004 پورې کوم ډیټا هغه اویلیبل ده، هغه موږ ته ظاهر هي چې ډیر زیات واضح فرق دی چې کله په یونین پابندی لګیدل ده نو په تعلیمي ادارو کې تشدد سیوا شوی دی، په تعلیمي ادارو کې عدم برداشت سیوا شوی دی، ډیبیټ او ډایلاګ کلچر چې کوم دی هغه د ټوپک او د تشدد کلچر پروموټ شوی دی.
خیبر پښتونخوا حکومت د تازه اعلان په اړه بیا په پیښور کې خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل د زده کوونکو سیاسي فعالیت لپاره ضروری ده چې ادارو کې د جوړو تنظیمونو حوصله افزایی وشي.
د سیاسي جماعتونو لپاره به د کارکنان پیدا کول او د تبه بنیادی چې کوم دی نو سیاسي تعلیم هم ورکړي شو، سیاسي شعور هم راتو، او چې کله په دې پابندی لګې ده د دې نور سودا سلسله ختم شو، او دا غي غټه وجه دا و چې بیا د زیارت په وختو کې واده طلبه یونین نو په دغه شوي پابندي، بلکې په 1950 کې پنان پارټي بنیادونه باندې الیکشن وشو چې په هغه کې هغه خلک راوستو چې کم د پوجیانو یا د اسټابلیشمنت علاقار، تر ننه پورې هغه خلک چې کوم نه لري پارلیمنت ته ځي راځي، یو هغه سیاسي عمل چې کومو داغه مخه تر رکاوټ راغه هغه منی شو، بل پاغه کې دا و شو چې په سیاست کې پیسو انویسټمنت راغه.
پاکستان کې سلويخ کال وړاندې جنرال ضیاء الحق په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز لګولیو. د زده کوونکو د اتحادیو وروسته ټاکنې په 1983 کال کې شوې وې چې وروسته بیا په 1984 کې بندې شوې وې. د طلبه یونین د بحالۍ د تازه اعلان په اړه بیا په خبر کې د اسلامیه کالج پوهنتون کې هغه زده کوونکو چې تعلق یې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي سازمانونو سره دی دوی وای.
زمانوم هارون خلیل دی، زه د خلیل سټوډنټ ارګنایزیشن اسلامیه کالج صدر. که سټوډنټ یونین بحال شي نو د سره بعد د تازه د اډمنستریشن د حکومت او د طالب علم منځ کې کوم لارې دي، کوم بیریرز دي، نو دا به ختم شي.
زمانوم عبدالخالق اورگزی دی، زه د انصاف سټوډنټ فیډریشن پریزیدنت یم. په دې کې به موږ صرف د سټوډنټس حقوق د پاره جنگ کوو، د سټوډنټ رائټس د پاره پالیسیز دي، هغه به جوړو.
زار بابا کاز جی د خلیج فرنٹ ارګنایزیشن کیمپس رینوما طلبه یونین بحالې ده، خو د وخت تقاضا ضرور پدې وږي کومو ګورو پدې وطن کې یو خو سیاسي بحران چې دی، لیډرشپ فقدان چې دی، صرف او صرف د دې وجه پیدا شو چې کله نه طلبه یونین بین شوې دي.
په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو لپاره اتحادیې یا طلبه یونینو د بحالولو اعلانونه له دې وړاندې هم شوي، خو تر اوسه بیا عملي شوي نه دي. د 2022 کال په فروری کې سند اسمبلی په متفقه توګه د صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیې یا یونینز د بحالولو بل منظور کړ، خو تر اوسه لا نه دی عملي شوی. په 2019 کال کې د پاکستان سینیټ هم یو قرارداد د سټوډنټس یونین د بحالولو په اړه منظور کړی وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په 2019 کال کې د زده کوونکو د سازمانونو بحالۍ لپاره د ضابطه اخلاق جوړولو عزم ښودلی وو. وخت پر وخت ډیر سیاستدانانو د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو جمعنې کړي، خو په حکومت کې تر راتلو وروسته یې د دې لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.